سن کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونه کوو. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2021 کال په اگست میاشت کې په پټه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي وو. دا هغه وخت و چې طالبان نوی پر کابل واکمن شوي او له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روانو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې د ښاغلي برنز د بې ساري واک په اړه په یوه خبرې کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدنو کتنو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې ول. د امریکا او طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ډېر شمېر ملخانو د پیدا کېدو له کبله خبرداری ورکړې ده. فاو په دې اړه یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوي دي. فاو ویلي دغه ملخان هغه کرنیز محصولات او شنه بوټي خوري چې په افغانستان کې کرل یا هم په افغانستان کې کرل کیږي یا هم شنه کیږي. فاو ویلي چې دغه ملخان بزګرانو، ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ دی. دغه ادارې په راپور کې همدارنګه ویل شوی چې دا وضعیت به په افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت ستونزه نور هم ډېره کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغې اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو پر ویب سایټ خبره شوی ویل شوی چې ګوتریش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته پام اړول یو له ټولو اړخونو غوښتي دي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سولې ایزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلی دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتنه کړې چې سیاسي مخالف الکسی نوالنی ته د زندان دننه د بیړني او هر اړخیز درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه د غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د ښاغلي نوالنی د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. ادوارد ویلي له ادا سره سم په اوو میاشتو کې یوولس زره په یوه سلول کې د نوالنی اچول مناسب کار نه دی او په خبره دا یو ډول شکنجه ده. د نوالنی پلویانو ویلي چې هغه د معدې له درده انکړیږي او ادا کوي چې دا ممکن هغه ته د زهري موادو له ورکړې وروسته پیدا شوي وي. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی په 2021 کال کې وروسته له هغې زنداني شو چې جرمني کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو. په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګیدونکو اجیري ډلې واګنر مشر یوګنی پریګوژین یو ځل بیا خپل شکایتونه تکرار کړي او ویلي دي تر اوسه هم د روسیې د دفاع وزارت لخوا کافي مهمات نه دي ترلاسه کړي. پریګوژین پرون چهارشنبه پر ټلګرام چینل یو غږیز پیغام کې ویلي ځواکونه د اړتیا وړ یوازې 10% مهمات ترلاسه کوي. هغه د خپلې ډلې د ملاتړ په برخه کې روسیه په بیوروکراسۍ تورن کړه. وی ویل دوی ته د وسلو د ورکولو په برخه کې اوږدې غونډې جوړوي چې 15 تر 30 ساعتونو پورې دوام کوي. د روسیې دفاع وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. خو کرملین د پریګوژین له پرونیو څرګندونو 2 ساعته مخکې وویل چې د زیاتو مهماتو لپاره کومه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د اوکراین په ختیځ او یو شمېر نورو سیمو کې لا هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو جګړې روانې دي او د واګنر ډلې وسلوال هم په دغه جګړه کې پراخه ونډه لري. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه دي ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. نیکلاسن دوحې او کابل ته له خپل سفر وروسته دا خبره کړې ده. د هغه په خبره د دوحې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل د اسدالالدین پر بوټ کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاسن دوهې او کابل ته له سفر وروسته د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوهې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز ونه کړ. د نیکلاسن په خبره د دوهې د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره راګرځولي او دولت هم د ده په ټکو ټول شموله نه دی. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. دې غونډه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډېرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپلې دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خپره کړې، د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بلل چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورنۍ مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلی متقی چې د اسلام آباد د 4 ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 1 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. ګوتیرش دغه راز ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د راپور له مخې په پېښور کې تېره شپه قهرجنو معترضینو 2 امبولانسونو ته اور ورته کړ. د عمران خان په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ګوند غړو ادعا کړې ده چې پولیسو معترضان ځپلي او شکنجه کړي دي. پرون په پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو کې مظاهرې پر تاوتریخوالي واوښتې او رسنیو د 3 تنو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو دغه ارقام تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید شوي. د پاکستان پولیسو ویلي چې په پنجاب کې له 1000 زیات او په خیبر پختونخوا کې 200 تنه د تاوتریخوالي له امله نیولي دي. عمران خان د سیشن بی پورز د فساد د تورونو لامل په اسلام آباد کې ونیول شو. نوموړي پرون په یوه ځانګړې محکمه کې چې د امنیتي دلایلو لامل د پولیسو په یو ماموریت کې جوړه شوې و راڅرګند شو. محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه د هغو ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې نوموړي د صدراعظمۍ په موده کې ترلاسه کړي وو. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې. د پاکستان پوځ پرون دغه راز په یوه خبره کړې اعلامیه کې د می 9 یعنی پرون توره ورځ بللې لیا ویلی دی چې چاته به اجازه ورنکړي چې قانون په لاس کې واخلي. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغانان هم دغه وضعیت ویرولې دي. دوی وایي له تیرو 2 ورځو راهیسې د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو نشي وتلی. دا اکثرا هغه افغانان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پاکستان ته ولاړل، څو له هغه ځایه اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د میشتېدو بهیر مخته بوزي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام نن پرله پسې درېیمه ورځ ده چې د خان پارېدلي پلویان او د تحریک انصاف ګوند غړي په بېلابېلو شهرونو کې راوتلي. لاری سړکونه بند کړي او دولتي ودانیو او وسایلو ته اور اچولې ده. تر بیگانه وخت راپورونه ورکول کېدل چې د خان شاوخوا زر په لیوند امنیتي ځواکونو لخوا په پنجاب او شاوخوا 200 نور په کراچۍ کې نیول سوي دي. له تاوتریخوالي په ډکو دغو مظاهرو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د چپې کېدو خبره سوي ده. دغه بې ثباته وضعیت په پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولې دي، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی. هغه تېر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډېر بد اغېز کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدل شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تګ تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل
خپله زه هم ډېر وېرېدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایید شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هېوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هېواده ووځي. دوی ډېری هغه هېوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنا ده چې د وضعیت راډې کېدو د افغانانو قضیې یعنې نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي، موږ یې اندېښمن کړي یو، ځکه موږ افغانستان ته نه شو تلای او دلته مو کارونه د وتلو ځنډېږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پوځ خبرداری ورکړی چې د پاریدلو مظاهراتیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حملې نوري نسی زغملی. پاوز پرون چهارشنبه په یو خبر پانی کې ویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پاوز ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام تبه د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر نهمه وروسته له هغې پیل سوې چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یوه ځانګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګېدلي تورونه رد او هغه یې سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیساتو ته پکې ډېر زیان اوښتی، له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
هم خلک چې د ازادي راډیو مجله واوري د هم ورسته د دې برخي ورسته راپور پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو ورسته به هرته کړه شو یو شمیر افغان میرمنو په ډیرو هیوادونو کې واړه او لوی کاروبارونه پیل کړي چې همې د خپل ځان لپاره بوختیا او همې د نورو لپاره د کار زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې مو له دو همدا ډول سوداګرو میرمنو سره خبرې کړې دي.
ما برند خدا بسیار با هزینه کم شروع کردم. من صرف $3,000 سیوینگ داشتم و همو را به افغانستان روان کردم. به مادر جانم و گفتم که
مشافت کش ده تخار ولایت سیدون که وشت کلن میرمنده چه ده طالبان و لبیزدلی واکمنی دو یو ورز مخیل افغانستان و وطله. نوموړی چې د ادارې سوداګرۍ او کمپیوټر ساینس په برخه کې دوه لیسانس لري او اوس مهال خپل خاوند او زوی سره په امریکا کې ژوند کوي. په دې وروستیو کې د زری په نوم د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی دی. مشرفه کښ د خپل جامو د برانډ جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلیل ازی که ما زری کلکشن ساختم ای بود که ما خودم پشت لباس افغان
د زری کلکشن جوړولو لامل دا و چې ما په خپل افغاني کالی لټول او غوښتل می چې افغاني جامې واخلم. هغه څه چې ما ته زما وطن را یاد کړي دا کار له همدې ځایه پیل شو او ما فکر وکړ چې شاید زما په څیر نورې میرمنې هم وي چې داسې وطني جامې غواړي چې ښه ډیزاین او شکل ولري چې په ځینې محفلونو او میلمستیاو کې وکارول شي.
د نوموړې په وینا هغه څه چې د هغې د جامو برند له نورو افغاني جامو څخه بیلوي، سادګي او په ورته وخت کې ډېر ظریف کارونه دي چې د تخار ولایت د ښځینه هنرمندانو په لاسونو چمتو کېږي. بشرا فرکیش د خپل برند جامې په خپله ډیزاینوي، خو ګنډل یې په تخار کې د ښځو لخوا ترسره کېږي چې په یاد ولایت کې لسو ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. دا په تخار ولایت کې د بلوا په نوم د خیاطۍ دستګاه ده. د یادې دستګاه دوه کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دو نیم ماه میشه قرارداد کاری با بشرا جان فرکیش بسته کردیم.
دو نیم میاشتې کېږي چې موږ له بشرا جان فرکیش سره قرارداد وکړ چې دا زموږ لپاره یو ډېر ښه امتیاز دی، ځکه چې په افغانستان کې کار نشته او کوي نو کچه یې ډېره ټیټه ده او کاري چاپېریال ډېر مناسب نه دی. په دې وړاندې سره بشرا فرکیش وکولی شو چې لسو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی کولی شي د ماشینو سره خپل د ژوند چارې پر مخ بوځي.
روزګار اقتصاد ضعیف است،
اقتصاد مې ډېر کمزوره دی، خاوند مې بیکاره دی. اوس په میاشت کې 3-4 زره او کله ان 4.5 زره ترلاسه کوم. اقتصاد مې ډېر ښه شوی، زه د خدای شکر ادا کوم چې دنده لرم او د ژوند ورځې مې په خوښۍ سره تېرېږي.
له بلې خوا په جرمني کې یوې بلې مېرمنې دوه اونۍ وړاندې د بایرن ایالت په نورنبرګ ښار کې افغاني رستورانت جوړ کړ. سمیرا زمانی چې د هرات ولایت څخه د 250,000 یورو په پانګه چونی سره چې ډیره برخه یې پوره خسته و، د یوې عربي میرمنې سره په ملګرتیا خپل رستوران جوړ کړ. سمیرا زمانی ازادي راډیو ته وویل.
هر ډول افغانی ډوډۍ لرو، د نن مو هم قابل پخ کړه. منتو، آشک او ایرانی خواړه هم لرو. موږ ډیره پانګونه وکړه، شاوخوا 250,000 یورو مو مصرف کړې او پوهیږو چې موږ به بریالي شو. غواړم افغان میرمنو ته ووایم چې هیڅکله په نارینه وو تکیه مه کوئ. موږ خپله باید هڅه وکړو او خپله باید ودرېږو.
داغلی زمانی د رستورانت پیرودونکي د هغه د رستورانت له خوړو او چاپیریال څخه راضي ښکاري. د دې رستورانت یو پیرودونکي شاخان حسینی ازادي راډیو ته وویل.
ډیر ښه کاری کړی، ماشاءالله ډیره قوي میرمن ده چې په بهر هیواد کې داسې یوه دنده کوي. موږ هلته ځو وطني ډوډۍ خوري او صحیح هیوادوالو سره خبرې کوو، پیژنو یې. دا په بهر ملک کې یو ښه احساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې د زده کړې او کار کولو اجازه نه لري، او سوداګرۍ میرمنې هم د طالبانو لخوا په ځینو برخو کې له محدودیتونو سره مخ دي. دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو دې محدودیتونه له منځه یوسي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د کار او زده کړې حق ولري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو. د تاریخ پو پښتون زوی نظر ماخسته
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سیمن مکو تذکریو پټ خزانه په پیدا کولو ثابت کی.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخواله.
استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس اولی د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسمو کې نه وو.
دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیټیو
د زری کړکې د کتابونو جایزه وسپارل شوې.
انتخاب اصلا کار نه دی، انتخاب کتابون د دوارانو زو خم په نظر کې نیول کیږي.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د 1983 کال د می میاشتې په 9 نه دېرش کاله مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوع افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشنی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1942 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خشت هم پوهاند حبیبي چي ده. د ژب پوهنې، ټولنپوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مچو الله روحیال چې پخپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښت پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه مميزه چې د هغه د عادت چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه وسوي یا په دغه کیفیت نه وسوي. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ، حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي، د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی. همیشه به دا ویل چې د نن دپاره، د اوس دپاره، د غزما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا شي، ممکن نوي خبرې رامنځته شي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد شي، هي ځینې برخې دغسې رد شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړي دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تحقیقو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطي نسخو له مخې تحقیق کړي دي او یو مختنم او یو غنیمت سره زی پر لیکلی ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثارو باندې بحث وکش کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږیدلی دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد دغه انتقادي متن د پاره چې د کومو کلمینو څخه استفاده کړی ده د هغو په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متنپوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطي نسخو له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چې لوی استاد د ده پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نه وسوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهاند حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک ویبپاڼې مسؤول تاریخ پوه سردار ولی پښتونزوی آزادي راډیو مجلې ته وویل،
د مخه تر دې چې موږ تاریخ کې د حبیبي پر لیکونو وژغېږو، باید ووایم چې د 19مې عیسوي پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکري جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشري تمدن واحده منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالتو او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهمه ډله کې راتله. چې د دتر مخه ټول افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه را پیلاول کده عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړي ځل د ویدی او استایی مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایی قبیلو چې بنسټیز اډانه د چاپریال پرشته امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخواني معمولي دود څخه برخلاف و دومره موثر وخود چې په لنډه موده کې د پوره پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټولو لوستو او نالوستو هیوادوالو ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 5000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټولو منلې او معمولي وینا وګرځېده. او دا د وسط افغانان ترمنځ د یوې علمي مقولې په څیر منل سوې هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرون سر په حقیقت کې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 5000 کلن اوږد زماني واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانې واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، له بلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کوي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې 112 کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالهادی مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا 12 کتاب ما ژباړلې دي. 12 کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راتلي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې. په فارسي کې هم دی تاریخ افغانستان د راس ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمۍ باندې چاپ کړی دی. د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و ته دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه حبیبي و وړه مجله ودا مې ژباړلې ده چاپ کړې ده. هغه یې خپرندوی ټولې په کندهار کې هغه چاپ کړي. بیا وروسته مې دوا کتابه طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تاریخات او تحشیف پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشي افغان چې د علامه حبیبي یاداشتونه وو. دا بیا دواړه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د زمونې چلوي د هغو د خوا چاپ او خپاره شوي.
مجروح صاحب دا کوم اثر سې تاسو ژباړلې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي؟ د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ کوي؟
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې. نو کومې ادارې کړې ده؟ دغه دوه کتابونه چې مې درته یاد کړل د طبقات نصیری او تاریخ ترجیح شوی شي افغان دا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړي دي. که څه هم دغو د طرفه هم رسمن ژمنه د نورو کتابونو نشته خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي؟ دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه حبیبي او پښپړ لیکنه او تحقیق دي. نوای معارف چې مرزا محمد شکارپوري لیکلی دي او علامه حبیبي تحشیو تاریخات کړي دي. هنر یو د تیموریان زین الاخبار د عبدالحی ګرجیزی کتاب دی. علامه حبیبي تاریخات تحشیو کړي دي. مادری زبان دری خط و نوشتهای کهنه افغانستان څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي.
مجرور صاحب د استاد حبیبي خو ځینې نور دری آثار هم شته. څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور یې هم وژباړې او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور ژباړې؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار د پاره کار نه دی درولې. ما داسې پتیلې ده چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار پښتو ته راوژباړم.
د استاد حبیبي کوم آثار نن سبا تاسو کار پې کوي او ژباړې؟
د علامه حبیبي اثر چې دا وخت زه لګې اختایم چې چاپ ته چمتو کوم چاپ ته برابر کوم هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی او چې پښباړه یا خایم لا یو څه کار را ته پات دی هغه هنر او هدي تیموریان دی د هرات تیموری پیر هنر او غواړم چې راغی یو څه تعلقات مو لیکم او ژباړه یې له آخري مرحلو ته رسېدلې ده خو تعلقات به لا څه وخت رسواشي.
د ښاغلي مجروح څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د تاریخ دا پاڼه را اړوو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا که د کوم بل هیواد؟
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاټ کام کې ل آزادی رادیو.
د بریتانیا د ملکی لتاج څخه شپږ اتیا کاله وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 کراته دی. افغانستان، هند، ایران، بنګلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس چې لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د مې په شپږمه په لندن کې ترسره شول او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمې ایښودل شوي وو. دریم چارلس چې اوس څلور اویا کلن دی د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویمې الیزابت لمړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه و ترسره شوي. دغو مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایي دا وي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لرا بورسیره کېدو سره به بیا دا ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ته ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی، خو کوهنور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډېر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې ایښی دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره دا الماس د افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپله خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس د ملکیت په اړه مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستی دی نظر اخیستی.
شیبر صاحب، تر هغه ځای چې ما ته معلومات دی او ما په تاریخونو کې لوستلې دي، د دې اصلي ټاټوبی هندوستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. حتی د دې ذکر په ډېرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتات کې شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده، یو پاغې کې شوی ده. او دا وروسته د هغې د هندوستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده چې په هغو کې یو دغه راجاګان د مالوا راجا و او بل یو بل راجا و چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده، راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاءالدین خلجي و، جلال الدین خلجي دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله، لکه نظر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاس ته ورغلی ده. خپل سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل دپاره چې دغه الماس ولیده نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیښی و هغه چې دا الماس لیدلی ورته حیران شوی دی. ویني دا کوهنور
په همدې برخه کې چې تاسو ویل چې د افغان پاچا دا نوم پرې ایښی دی، مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهنور الماس څه ویل شوی دی؟
مخکې دا هغې نه به شاید بل نوم درلوده. داسې دغه نه و کنه، داسې دغه نه و. دغه د یو الماس په نامه یادېده چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته. اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوهنور الماس دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان بېلابېلو پاچایانو سره دا الماس و، نو که چیرته د ملکیت خبره ای نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی خو کلونه کلونه له افغانانو سره و، افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی، که څرنګه؟
دا الماس اصل کې د هند شتمني ده، خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نظر افشار په هندستان باندې یرغل وکاو، نو هغه په هغه کې په هندستان کې محمد شاه مغولي د هندستان واکمن وو. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهنور الماس او په زمن کې دغه تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت و د مغولي پاچا ته ځان سره دغه ته بیوړل، ایران ته بیوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، نو دغه د حرم دغه کورنۍ دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه، ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه، دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ. نو دوی دا یو احسان یې په دوی کړی و، د دې احسان په مقابل کې دغه د کوهنور الماس د سوغات په توګه ورکړه. بیا وروسته دغه الماس د هغه زوی تیمورشاه، د هغې نه وروسته شاه زمان، او د هغه نه وروسته د شاه زمان میرني ورور شاه محمود ته په لاس کې ورغی. بالاخره د شاه محمود تر ړندولو وروسته د کوهنور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی، چې هغه بیا د هغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سک دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا دغه وروسته دغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده، هغه ته په لاس ورغی. بیا تر هغه نه وروسته دغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکتوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وویل چې دا په سوغات کې ورکو، لیکن آیا داسې سند شته چې په هغې کې ویل شوي وي چې دا د سوغات په لخاطر ده ته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت؟
نه نه نه، دا خو نادر افشار دغه نه وړی و، د هندوستان نه وړی و.
نه، دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی، د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو
راغلی؟
خو د دې په بدل کې دغه کچې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې و، د ده کورنۍ هم د منځه وړله.
نه، دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې د سوغات کې ورکړ.
تاریخي متونو کې راغلی ده، بالکل راغلی ده، او د سوغات په توګه ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه، دا افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و، دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی دا خو کنه بېلو بېلو پاچاهانو، د ایران پاچاهانو او دغه. او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا لاس نه ده ورغلی، ده دوی دا دعوه دغه
بېل. البته وبخښئ، پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و بیا ترې اخیستل شوی دی، داسې ادعا لري.
نو په لاهور کې خو هغې وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک خو نه و، نو لاهور خو هم همدوی
کوه. او بنګلادیش څنګه ادعا کوي؟ بنګلادیش څنګه ادعا کوي؟
د بنگلادیش ادعا خو بیخی پوچ او باطله ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه، افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې وکتوریا ته ورسی، ډیر وخت له کومو کسانو سره پات شوی دی؟ آیا د تاریخي متونو لمخې ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متونو لمخې او د تاریخي متونو ډیر موده د خود افغانانو سره، د دې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیر موده و، ځکه د سکانو واکمنی دونه وګدا واکمنی نه و. د سکانو ته خو څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو تنه قدرت ونیو سکانو نه، او ایست انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو، سلطنت کاو، دغه کاو، دوی د قوت د منځه بیوړ د سکانو د پورو دغه، یعنی دوی خپل انګریزان امرند دغه شو په 1850 کال کې د ملکه وکتوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ارز وکاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو، د پښتنو په لاس کې وو، د خلجیانو په لاس کې وو، خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو، د لودیانو په لاس کې وو، د لودی واکمنانو په لاس کې وو. دا ډیره اوږده، یعنی ډیره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کې شک نشته. ده
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته په خپله خوښه ورکړی او پخوا تر نورو واکمنانو ډیر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی، اهمیت د افغانانو لپاره اوس سره قسیم جیر چې د استاکهلم په پانتون کې تاریخ لوسته وای
د دې اهمیت په څو برخو کې مکول سوی او د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر سوی له یو نه یو ته پات سوی له بل نه بل ته د دې تاریخ د کنیز اهمیت هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو ماخص په حیث موږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دې نه ولیکو یعنې تاریخ نه یوازې استنساخ دی استناد دی په متونو باندې او ماخذونه یوازې متونه دي بلکې شیان کیدلی سي چون یا خو متون نیمګړی دي بل متونه دومره ډېر نسته دی ټول فرهنګونه شفا کتبینې دي نو تاریخ شیان په هغه فرهنګونو کې چې شفاهي دي یو ډېر لوی تاریخ پوهنیز اهمیت لري نو کوهینور دغسې یو ماخذ دی چې موږ کولی شو له دې نه تاریخ ولیکو په تېرو زرو کلونو کې او که څه هم چې ځینې منابع دي دا له زرو کلونو هم ډېر پخوانی ښیي او د انګریزانو د شاهي تش د زیوراتو برخه ده نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې سوی دی دومره مختلفو دربارونو کې دا ډېر زیات دی او بل اهمیت یې دا ده چې د نړۍ یوه ډېره نادره او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا سوی او دا هم د دې بحث کېږي چې دا د ته یو خاص ځای ورکوي په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی دا ډېره جالبه ده چې نن په یوویشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغسې یو استعماري میراث د سکانو په وزلو د افغانانو په وزلو او په جنګونو کې اخیستل سوی دی. جالبه ده چې دا نه یوازې په موجب کې کېښودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کېښودل کېږي او دا یې دامه ښیي د دې د استعماري میراث او د دې در حال چې دی باید بخښنه وغواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هر عقل بخښنه نه غواړي فاصله واخلي د خپل استعماري میراثه دغه د امپراتورۍ نه مګر در حال چې دا یوه ادامه ده نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ډېر ګوري په فساد استعماري مطالعاتو له نقطې نظره چې شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې کوهینور په جنوبي آسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتوري چې کوم ځمکې دي په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی. هند له چا سره دی که غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلوي حکام څوک دي نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی. چا سره چې کوهینور دی هغه سره تخت هند دی. دا یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تېرو زرو کلونو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی. یعنی کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث د یو ډېر لوی قدرت سمبول په حیث جالبه ده چې کله نادرافشار راځي هغه ته پاتې کېږي احمدشاه بابا ته پاتې کېږي سکانو ته پاتې کېږي بیا انګریزانو ته نو دا ښیي چې په هند کې بلخصوص د هغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی لکه د یو ماخص په حیث ورته وګورو څومره دا زمان څه دی څومره سره په ټکر کې دی څومره ډراماتیک دی څومره لوی پیښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی سو چې په سلو کالو کې ایران کې دا څومره دغه بدلېږي دا مالکان د دې بدلېږي نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي او د استعماري میراث په اړه او د دغه تاریخ لیکنې په اړه نو زه که دا تاریخي خبرې دلته بس کړو د یو افغان په حیث یوه خبره وکړو هغه ټولو افغانانو سره زه غواړم شریکه کړم دا ده چې د یو افغان په حیث موږ فکر وکړو چې دغه الماس چې اوس د ورېدانۍ په تاج کې ښودل سوی دی یو وخت کې موږ په تاج کې ښودل سوی وو دا د افغانستان د دورې دوران د احمدشاه بابا د تاج یوه برخه وه له هغې نه وروسته د هغه د زوی د هغه د مسی ولې په یوویشتمه پیړۍ کې موږ په داسې حال او در حال چې د منګ الماس د منګ د تاج الماس د دغه په لاس کې دی د انګریزانو په تاج کې دی چې شی اوس هم چې انګریزان په یوویشتمه پیړۍ کې په دغسې یو افتخار باندې د خپل استعماري میراث ادامه لري په هغه ټولو مظالمو سره مګر په افغانانو په یوویشتمه پیړۍ کې داسې ویسي ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نشي تللی. کوهینور د موږ لپاره یو فرصت دی نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ښودل سوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي په یو ډېر لویو مراسمو کې او د انګریزانو بادشاه په سر باندې ښودل سوی دی دغه تاج دغه الماس د احمدشاه بابا په تاج کې و دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې و دغه الماس د هغه د زوی سره و.
له ښاغلي ځیر څخه مننه.
ل
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د زری کړکی اکاډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سږ کال د سور میاشتې په 15مه یو شمېر اثارو ته جایزې ورکړې. د عبدالنافع همت څېړنیز اثر، د ډرامې لیکل او عملي لارې چارې، د کریم حیدري ناول د جهالت پیړۍ او د محمد نسیم ایسار شری ټولګې د رواني زمانې غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسي کې د فردوس اعظم، الیاس صبوري سمدیار، نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثارو ته جایزې ورکړل شوې. دا د دې اکاډمي له لوري 12مه دوره ده چې کتابونو ته جایزې ورکوي. په دې دوره کې نجیب الله منلی، اجمل شکلی، نعیمی غنی، نقیب احمد عزیزی، صدیق الله بدر، گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو. له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو.
د زری کړکی معیارونه د اول نه مشخص دي. یو یې هنري اړخ دی، دویم ابتکار او نوښت اړخ دی، اثر به یو څه نوی ورلري، درېیم ژبې اړخ دی چې ژبه باید پخې معیاري، څلورم ملي فکر یعنې چې هغه اثر چې زری کړکی جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت
او استاد منل، تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمي لخوا جایزه ورکوي، یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي، نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو څنګه پلې کولای شئ؟
دلته د ګډ فرهنګ جایزه د بهرني تور کول چې د ګډ فرهنګ په اړه کار کړی دی. موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو، ډېرې ژبې د نورو هېوادونو سره ګډې دي. طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هېوادونو کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري. نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او سکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې. یو وړم کال ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستې وه. هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې موږ
بهرنیان هم شامل وو. کشر ته بیرته د افغانستان جایزو تراشو. په تیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډیر چاپېدل، نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخته وه چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي، او که اوس چې کم کتابونه چاپېږي غوره کول پکې سخته کېږي؟
غوره کول پر سخت دي. کله چې څوک د جایزې لپاره لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالان ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پوښتنه دام ده چې تر د غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستې دی که نه. پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي چې تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي یا موږ ته نه رسېدلي.
سږ کال چې کومې جایزې ورکړل شوي دي، ستاسو خپل نظر څه و چې همدغه اثر تر ټولو غوره اثر او کنه؟ تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغوی نظر ته هم کتلې دي او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي؟
تاسو خبره د جزئیات وینې زما دا ورانه هیئت خپل منځو کې سره کینی او په سره کې په نتیجه کې چیرې څوک انتخاب شو هغه ته جایزه ورکوي. نو فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د حیات سلام ورسره سلام باندې کار شوی دی.
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکئ چې دا اثر وڅېړل شي؟
تقریبا څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت نیسي چې موږ اثر راټول کړو، وڅېړو او جایزې ورته ورکړو.
دا ځل چې تاسو جایزې ورکولې د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې و چې له هغوی هم بیا دا محدود شمېر کتابونه انتخاب کړل؟
شمېر دقیق نه معلوم، خو هغه کتابونه چې موږ اثر راغلي وو تقریبا هم ټول د هیواد د نظر تیر کړي.
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو یې خپله په بازار کې ګوري او بیا یې راخلي او بیا جایزه ورکړي؟
موږ یې خپله ګورو، خو د خلکو ته په فیسبوک کې اعلان کړی و د هغوی مرسته څوک راته ډول معرفي.
د زری کړکې له مؤسس نجیب مندلی څخه په مننې. د اکاډمي دوه کاله مخکې د شاعر امینه فنا شیری ټولګي د توبا تر سیوري لاندې ته جایزه ورکړې وه. د اغلی فنا یو نوی شعر د دوی په شخ
چاوی چما مینا او د مینې نغمې پرې خودې چاوی چما مینا او د مینې نغمې پرې خودې زهر بشي ژوند کمه تا لارې خوږی پرې خودې عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرمه کمې دغه د حیات بهانې پرېښودې جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست خیر دی که یادګار مې آخر لپا ایرې پرېښودې ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پرېښودې لاړمه پر آس ته درد خورې زلفې او ریت زړګی لاړمه پر آس ته درد خورې زلفې او ریت زړګی ما د ښکلاګانو ښار او بل ډیوې پرېښودې ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله پشان شي ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله پشان شي نورې د ژوند ټولې چارې ټولې کیسې پرېښودې چاوې چې ما مینه او د مینې نغمې پرېښودې زهر بشي ژوند کمې دا لارې خوږې پرېښودې عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرمه کمې دغه د حیات بهانې پرېښودې مرمه کمې دغه د حیات بهانې پرېښودې
لامینه فنا څخه په مننې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د آزادي رادیو د دې خبري مجلې ورسته مطلب راخلو. یو پزړه پوری مطلب کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او لا هم د ودې په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوشي او ګلدانۍ په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوي تولیدات دي. د کندهار ښاریان په ځانګړې توګه د ولسوالیو اوسیدونکي له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولی، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي اجی خان او عبدالنافع وای خلک د کولالی له توکو د ورځنی کار ترڅنګ له دې صنایعو څخه د سنگار لپاره هم کار اخلي.
دا د منجانو استفاده له تاریخي شی دی کنه د ډیر زمانه څخه د ډیر وخت څخه خلک دغه استعمال یې په دغه کې وچی شي د ښه خواص لري او په فلټرې او هم دا دی چې په یخې کې خې نه یې دا ساره خلک ټول دغه منجان یا دغه منجان چې دا وړي چې امو په یخې امې فلټرې امې او بخښه خوند پیدا کوي.
دا د وسپن لور چې دا د نکلیان هغه شروع واپس خوري هغه سره څرخی سړی سم دا خپل خوا بل خود ابل ته وڅرخیږي دا چې بیا دې دا شش شتا لور دا په خوانی لور شي دا موږ د پلار د نکو د پیړی پیړی وخت دا لور شي
بلخوا د کلالی د لوښو پلورونکو وایي خلک د کلالی لوښي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشبي د دغو لوښو پلورونکو مختار احمد وایي خټین لوښي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالۍ خلک ډیر خوشبي او پیریه
د وسپنې لوښته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر ساره خلک خوشي خو زموږ خلک هم خوشي د ساره په نسبت کم خوشي نه او د خاورین لوښي چې د وسپنې لوښو معنا نقلي او د چینی لوښو په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې خورو کی په خورا کی د شیرینی زیات ده نه او بل شایسته لوښی دی نه او داس خلک به راځي مثال وس د عینو مس خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راځي هغه بیا شش شین غواړي نه خو د سارا خلک چې دی ده شان شو کیږي سارا خلک یې ډیر خوشاله
په کندهار شهر کې د کلالي صنعت ځایونه تر ډیره د شهر په هغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې لسیمې لري ورته مناسب ځای ورکړي
مصره دولت دا چیر نظام هم کول کړی دی دا اسلامي امارت هم کول کړی دی چې دا درات چې موږ ځکه مشترکی چې موږ درته پرې و ځای شو موږ چې څه به معلوم شي د سارا څه هم خلک راته راځي د ښار هم راته راځي لاسرسی به موږ هم ورته کېږي د دې هم لاسرسی ده موږ ته خو نو دغه ځای هم لیرې دی ولا لیرې دی مګر ورې کلي نشته کورونه نشته ادرات چې موږ نه زړه کې تا چې و موږ
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالۍ ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده
کندهار ښاروالۍ د دغه کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي مځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د 15 نیسه به بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د ښاروالۍ پروسس ترسره سوی دی هغه تې مراحل پوره ترسره سوی دي بیا زراعت ریاست کار پاتې دی او د ولایت کار پاتې دی
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغوني زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاتې سوی اوس مهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلدانی جوړوي
لهمدې راپور سره د خبري مجله راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم